دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال لړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز هر کلی کوم په خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال رادیو وی مجله هم در خبرو خپل خبرونه له انیس اجمل نور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په سوات کې یو تن د غیرت په نامه وژنې په تور نیول شوی دی. افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډله هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی. او پینټاګون وایي داعش موسل ښار ته د عراق امنیتي ځواکونو د پرمختګ مخنیوي لپاره اوسیدونکي د ډال په توګه کاروي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیولی دی. د تحصیل کابل تانې یو پولیس چارواکي رحمت علي پرون مشال لیډیو ته وویل کابل ګالوت کې یو تن خپل ښځه د غیرت په نامه وژلې وه چې رستو پولیسو د وژونکي د کورنۍ پر ضد کاروایی پیل کړه او تورن تن یې ونیو.
من ته اطلاع ملا شو چې وخزه په ټانګي چې نکي وجل شي دا د په مبارک کې موجود وو. مونږ دوی ته ولا خوینو چې را مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خوان وجل دي. دې سړي مونږ ته وی چې نه زما د خدای نه جاي تعلقاتو بیګا د شپې دا ما ولولو والا چې دا د غشو جن په مړی ولا زور کوم مړ نه
سوره سي وړاندې د پېښور په شاوخه کې هم د دریو خصو مړی مندل شي وو چې د ریپورټن لمخې جسدونه ته اور اچول شوی وو. افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی. د افغانستان ولسمشر د بیان د مرستیال دوا خان مینپال پرن مشال ریډیو ته ویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې سولې ته د دوی تمایل شي. د افغانستان حکومت له ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه کار ټولو هغو ادرسونو ته چې موږ دایمي سولې ته رسي نور په مراجعه کور باندې کار.
دا د واخان مینپال چې نن یې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خبرې وکړې. بلخو د برېټانیا ګارډین رسپانې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزیو د طالبانو له لوري ملامنان اخون په رستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلی او د سولې په امکاني خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو وایان د سبی الله مجاهد له رویټرز خبرې ایجان سره په مرکه کې دا رپورټونه رد کړي دي. د بلوچستان پبلک اکاونټس کمیټې مشر مجید خان اچکزی ویلي په تیرو 1900 کالونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې لسلورو سوو عربو څخه زیاتې روپۍ ورکې شوې دي. مجید خان اچکزی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی هم دی پرونې د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل په تعلیمي ادارو کې شل سره استادان تنخواګانې اخلي خو ډیوټیانې نه کوي.
کار خبر ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست هغه په دې کې شامل دی او دا زما تعداد دی. د تعلیم به در شل زره بالای او صوبه به در 50,000 بالای چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن. او بل خبر دا ده چې په تیر څلور کال کې 2,000 کس لګېدل دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدل دي بیا که لګېدل دي هغه چیرې لګېدل دي.
مجید خان چکسی سیاست کړه چې په سونو کلو کې په غیر قانوني توګه طبي مرکزونه خلاص شوي دي چې پکې غیر مسلک ډاکټران د خلکو درملنه کوي. افغان چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې په فاریاب هلمند او ننګرهار کې د نوي زیات وسلوال طالبان وشل شوي او نیستي او یا نور زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو بیان نصرت الله جمشیدی نن مشال ریډیو ته ویل چې د فاریاب په غورماچل وسلوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال او یا تنه وسلوال طالبان وشل شوي او شپږ نور زخمیان دي. په هلمند کې امنیتي ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې تېره شپه د هلمند په کرمسیر وسلوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال 10 وسلوال وشل شوي او نور زخمیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د والی بیان ته ولا خوګیانی مشال لیډیو ته ویل چې په بټی کوټ ولسوال لپاره د وسلوالو طالبانو نومل شوی ولسوال نن سهار د امریکایي ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې وشل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د ایټلي له وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپلې موجودګۍ د زیاتولو هڅې کوي ایټلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هم مهم رول لوبوي او د دې هیواد پرمختګ ته خپل ملاتړ جاري ساتلی دی. د نېټو اروپایي غړي په افغانستان کې شاوخوا 15,000 پوځیان لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به دا اشته ماتې ورکړي. د ولسمشر اوباما دا بیان پرون د بغداد د هغه اعلان یو ورځ وروسته مخته راغی چې د عراق حکومتي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ هغه عملیات پیل کړ چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده. ولسمشر اوباما سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل د موصل د اسادول لپاره د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. الته د امریکا دفاع وزارت اسلامي دولت وسلواله ډله تورنه کړې چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کول لپاره د ښار زرګونو اوسیدونکو د انساني ډال په توګه کاروي. د اکتوبر په 13مه د دفاع وزارت ویان کیپټن چیف ډیویس خبریالانو ته ویل دوی ته معلومه ده چې د موصل اوسیدونکو د انساني ډال په توګه کارول کیږي. د رپورټونو له مخې اوس هم په موصل کې شاوخوا 15 لک خلک اوسیږي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي په شام کې د روسیې کاروایانو له وجې د روس پر ضد بندیزونه لګول باید اوس هم د اروپایي ټولنې انتخاب وي. انګلا مرکل ویلي هغه د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به د شام په موضوع د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن په برلین کې د اوکراین په اړه د غونډې په سنډه کې خبرې وکړې. او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي چې د هیواد په ختیځ کې د شخړې په اړه له راتلونکي څلور ورځنۍ غونډې نه د زیات پرمختګ تمه نه لري. پیترو پوروشینکو پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه دی، خو له بده مرغه د نننۍ غونډې نه د پرمختګ تمه نه لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روس، اوکراین او فرانس ولسمشران برلین ته د خبرو لپاره بللي دي. د خبرونو پای
خبرونه به مشال اډیو نه واوریدل چې نیسا جمر وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر باندې کتلې لوستلې او اوریدلې شي. که چېرې راسه د روانې کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د سواد د کابل تحصیل پولیسو د غیرت په نوم د یوې وژل شوې ښځې خاوند نیولې دی. یو دینی عالم په اسلام کې د ناموسي وژنو په اړه وایي
د انسان ډیر لوی مقام دی په شریعت کې، نو د انسان وینه تو یول د هغه عزت چې کوم دی خرابول دا د الله پاک په نسبندي ګناه کبیره لوی جرم دی.
افغان حکومت وايي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ځینو ډلو هم مذاکرات ته زړه کړی دی.
په مشخص ډول باندې زه نشم څولای ولی په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میش د شمالي او جنوبي وزیرستان به کور کړل شوی کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
میش سره ډېر ظلم شي، ډېر دې تیار سره شي، نو لیارې په میش سره باندې پاکستان ته میش دا درخواسته چې میش ته لیارې خلاص کو چې میش خپل وطن نه تلوړ شي.
ونیز خبرونه د مشال راډیوي مجله کې به تازه ادبي او کلتوري رپورټونه واوري.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې وجې خبرونه تاغ وګسنګ. تاسو په خبرونو کې واوریدل د خبر پختونخوا د سواد د کابل تحصیل پولیس چارواکي وای د غیرت په نوم یې د یوې وژل شوې ښځې خاوند په داسې حال کې نیولې چې ټول ټبر به یې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو وژنه پټه ساتله. پولیس زیاتوي چې په پاکستان کې د نوي قانون رامنځته کېدو وروسته به اوس دوی دغه قضیه پر مخ وړي سو په پیښه کې ککړ کسان خپله سزا وویني. په دې اړه نور تفصیل له سواته د مشالړو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تاثیر کابل تانی انچارج ایس ایچ او رحمت علی مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه کابل گالوچ نومي کلی کې ویشتلنه زنانه د هغه خاون وجلی وه او ټول خاندان یې دغه وجنه پټه ساتله. دوی ته اطلاع ملاو شوه او د ملزمانو په ضد یې کاروایی کړې او یار محمد نومي تن یې د غیرت په نوم د قتل په الزام کې گرفتار کړی دی.
من ته اطلاع ملاو شوه چې وخزه په ټانګۍ چینه کې وجل شوې ده. مونږ د قانوني کاروایی لپاره هلته کې لاړو. اخزه یې خوله جنازه شوه خو لاخه کړی نه په خبر دي. دوی په مخبره کې موجود وو. مونږ ته یې دا به لاخه خوای نه چې یاره مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خاون وجل ده. په دې سلسله کې دا مونږ حالت کې ندی دا خاون انټروګیټ کو دې سړي مونږ ته وویل چې دا زموږ د خزې نه جایز تعلقات او په دې سلسله کې دا ما مې نه کوله خو نه کړه. دغه د شپې دا ما په لوړو والا چې دا د غشو جن په مړی ولا زور کو مړه نکړه او بیا مې خخوله تاسو را لګي. دا غي خلاف مونږ 436 مقدمه ثبت کړه. مونږ او جرم 300 باندې درج کړی دی.
د ښځو حقونو ټولنو تر مخه داسې واقعاتو کې وجلې شوې زنانه هم داسې خاورو ته وسپارلی شي او د قاتل پته ونه لګي. دغه پوښتنه مو د سیمې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله څخه وکړه چې د غیرت په نوم وجنې قانون څه دی او دې کې عدالت ملزم ته څومره سزا ورکولی شي. نو دوی وویل
څنګه چې یو عام قتل دی دغه شان د غیرت په نوم قتل دی، هیڅ قسمه سفرخ پکې نشته. البته په تعدیرات کې سیکشن 311 یو دیس سیکشن به دې کې شامل کړی دی. د دې غیرت په نوم چې کوم قتل دی اضافي چې له دې سړي بیا ضمانت نه کیږي. په عام قتل کې ضمانت کېدای شي، د غیرت په نوم قتل کې ضمانت نه شي کېدای چې کله 311 سیکشن سره ورګي. سزا یې موت دی، عمر قید دی، کم از کم 25 سال قید دی، 25 سال نه کم سزا پکې شته.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ تر مخه د قتل سره 1300 میاشتو کې د 300 سړو بشمول 50 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه وجنې د دین اسلام په نظر کې څه حیثیت لري؟ دغه پوښتنه مو رحیم آباد منګوره کې د مذهب خودونکي مولانا عارف الله څخه وکړه. نو ښاغلي وویل
یو ځای کې قانون وي، یو ملک وي، د هغې خپل قانون وي، او بیا خاص کر زمونږ پاکستان کې زمونږ د ملک چې کوم قانون دی هغه د شریعت سره متصادم نه دی. نو دې وجې نه په داسې موقعو باندې دا د حکومت ذمواري ده، حکومت ته به دې باره کې رپورټ کول غواړي او هغه به دې ته سزا ورکوي. د انسان ډېر لوی مقام دی په شریعت کې، نو د انسان وینه تویول، د هغه عزت چې کوم دی خرابول، دا د الله پاک په نسبت باندې ګناه کبیره لوی جرم دی.
د ښځو حقونو لپاره ټولنه کې کارکوونکي غزاله رحمان وای چې د غیرت په نوم قتل کوونکي زیاتره په دغه وجه د قانون څخه بچ پاتې کیږي چې د وجلې شوې ښځې لپاره سو کیس نه کوي.
کم سټیپ چې د رحمت علي اس اچ او سي باغستو نه دا ډیر مخکې اغستل پکارو، لکه چې مخکې به زمونږ سره د غیرت په نوم باندې ډیر قتلونه وشو، هغه له خو بیا د خودکشي نوم ورکو یا د ورلا اسی سره د کیسونو هغه به ریپورت نشو، نو دغه شان ډیر قتل عام به زمونږ د زنانو کې دو. نو زه وایم چې بس د دې سره به زمونږ د ټولې معاشرې ته دا میسج لاړو چې لکه قانون شته.
غزاله رحمان وړاندې زیاتوي چې د غیرت په نوم وجون کې مجرمانو ته تر دې دمه سزا نه ورکولو دغه وجه هم ده چې خیبر پښتونخوا کې په دا اړه پوره قانون نشته او بیا د عدالت پیچیده نظام هم دې کې لویه وجه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال اړوند تاسو غوږی درنو اوریدونکو، افغان حکومت وای د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډله هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی. د خبره د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال نن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو سرچینو پرون رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي وو چې په وروستو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د قطر پلازمین دوها کې غیر رسمي خبرې شوې دي. خو د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې ده. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د واخان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو اترو راپورونه څومره رښتینی دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې مسولې ته د دوی تمایل شي.
دا د کوم تاسو طالبانو یادوي دغه چې کومه خبره ده چې په قطر کې خبرې اترې شوي دي، دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
د فیصل حکومت له ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه کار ټولو هغو ادرسونو ته چې موږ یې نسولې ته رسي موږ په مراجعه کور باندې کار
نه خو چې تر کومه ځایه پورې دغه خبره ده، دا رښتیا ده چې خبرې شوي دي؟
افغانستان حکومت بیا هم درته وایم چې ټولو هغو ادرسونو په په ټولو چینلونو باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره تمایل وسي او هغه د سولې لپاره ګټور وي. او
خو دې کې دغه چې کومه خبره ده تاسو تمایل لري ځینې ډلې دا ډله ده که دا د ملا حبت الله په مشرۍ کې د طالبانو خبرې اترې دي؟
په مشخص ډول باندې زه نشم څولی، ولې په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو
او دې تاسو سره تماس نیولی دی؟ اوس
د افغانستان په سوله په یو پروسه ده او دا پروسه اوږده ده، نو دا لري وخت ور باندې کار کوي.
او په دې وروستۍ کې د تازه رابطې آیا د په هیواد کې دننه شوې دي که نه د هیواد د باندې؟
د سولې لپاره هم په دننه کې کار کوي، هم د باندې کار کوي. ټول هغه درسونه چې په دننه کې وي او که په د باندې کې وي، د سولې په پروسه کې
مفید او ګټور تمامیدل شي پر هغه باندې کار کو اکثر ادرسونه پوری شي هغه د باندې
او اخیری دا چې دغه اوس کومه خاصه سوي د تمایل راغلي دي په دې کې د پاکستان دولت څه رول سٹاک کنه
مکمل د افغانستان حکومت پر بین الافغانی مذاکرات باور لري او د بین الافغانی مذاکرات چوکاټ شری دا یو بریالي چوکاټ دی او دا بیل د حالت د جنو هیوادونو پر مخ
یعنی پاکستان په کې رول سٹاک کنه په دې کې اوس په دې روسي کې کوم کوشش طالبان
کوي تاسو معلومی دي چې پاکستان هیڅ وخت هم خپل رول نه یادا کوي
اوس دا چې رابطې تاسو د پاکستان ترمنځ څه ویل چې دوی یو نوی حاصل تاسو سره پایل کې کنه
تر اوسه پوری هیڅ حاصل نه څه ویل پاکستان سره د سولې په برخه کې
دا روان ولس مشر مرسل ویان د ویان د وخان مینپال او چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټې مشر مجید خان اچکزی د صوبې د روغتیا او تعلیم په اړه ویلي چې په تیرو ولسو کلونو کې په دواړو محکمو کې نه یوازې په لوی کچه درغلي شوی بلکې په عملی توګه هم دغه محکمې له ناکامۍ سره مخ دي د نوموړي په وینا په صوبه کې 5000 داسې کارمندان اشته چې له حکومت تنخوا اخلي خو کار ته نه ځي په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین ناو
په بلوچستان سمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن مجید خان اچکزی ویلي دي چې په تیرو ولس کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپۍ څخه زیات پیسې ورکې شوې دي نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابل سوي غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود ښاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاحت سره لوبي روان دي
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سٹور ته وایي دا غس معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی دا غسر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی دا نه ده معلومه او دا کوم دوایان چې دی ورکی چې دا دوایان غسر ایکسپایری دي کنه دي په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورزی دغه پرونا کې به دوايي ورکی اوس کو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوای نه ورکی یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوای نه اثر پرېږدي نو دوی سټیرایډ ورکی زموږ په عام کلو کې وا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی
د نوموړو په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړي دي خو هغه استعمال سوي نه دي او وخت یې تیر سوی دی خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي
هغه ویل چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو مشکاره خبره ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست هغه په دې کې شامل دی بیا د محکمه په دې کې شامل ده او دا زما تعداد دی د تعلیم به در 40000 بالای او صوبه به در 50000 بالای چې تنخواه یې اخی او وجود یې ستنه او بل خبره ده چې په تیر څلور کال کې 2000 کس لګېدل دي غوښتنه ده په دې کې پښتانه څور لګېدل دي بیا کله لګېدل دي هغه چیرې لګېدل دي هغه پر منټ لګېدل دي په کم کم محکمو کې لګېدل دي دا ګرد غوښتنه دي
مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره حل ځلې روان کړي دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي د نوموړو په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسترانو ډیګریانې وګوري د یادونه ورده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشت د شمالي او جنوبي وزیرستان بې کورکل شوی کډوال وای چې له ګڼو ستوندو سره مخامخ دي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د لارې دی ورته خلاص کړي ترڅو بیرته خپل سیمو او کورونو ته ستانه شي دا کډوال د پاکستانی فوج لخوا په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې له فوجي عملیاتو لرستو پکتیکا ته اوختی ول په دې اړه نور حال مشال اړو خبریال سیلاب مسعود ناورو
د لمن سیمه په ځانګړي کیمپ کې مشته زنه کا بالون مشال ریډیو تا په دارنګ ژغه دلی دی
نو ماکیب خان شمالي وزیرستان د وایست گا دا مشکلات چې په دالمن کې مش پندیږي نه دې تم راسته ملاویږي اس پازول جام دی مرسته ته دوله پرېږه یې پوسا دو زینار درې ملي کاپټر درې می او جټر درې می چاپم دا چاوي واړی کی وړ کی دی بال باش تیش زینا دی دغه نه گزاران نشی کړای د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته دی وال یار وګوري
تم نوم دا اسدالله تم مایزر سره تعلق لري میژه چې دیمه د پاکستان پاوځ د زربیازه په پرشنل باندې شیر کړهو میژه ولا منته مهاجرین و نرغلی تم یې سره ډېر ظلم شي ډېر زیات سره شي ول یار په میژه باندې پاکستان ته میژه درخواست چې میژه ول یار خلص کو چې میژه په وطن نه تلور شي
هم د محمد خان غنا زده د مایزر متاخلی دا دیمه د زر په نظر یار کولا او میژه یار دل منده سی ښه غوړي ایمان کا په ګلم خونی کا په کونوی کا په دوی ته ویګا نه میژه په یار باندې نه مشکلات چې ټول غاری باندې دیمه د یو شای نست
کلام چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کا هغوی وویل
پولیټیکل ایجنټ کمران صاحب سره مو میټینګ شوی دی چې زر تر زر د غلام خان لار کولاو شي سره چې ما دو میر د لوړل هر دی هغه کولاو شي دا رنګ هم د انګور اجلا خبره کړې دو چې پکې ما په دې لار کې هغه متاثرین شاید په جنگ په حالات کې د افغانستان طرف ته یا بیرمل ته یا سره چې ما لمن دو هغه علاقې کې محسوس شوی دی زه اته محسرین یم چې اته لار کولاو شي چې په عزتمنه طریقه سره
محمد نذیر دا زیات کړه چې په دغه بار ایک شپه د سولی وزیرستان د سینټ حکومي اسمبلی نمائندگانو سره هم رابطه کاوه چې میژه ټول په شریکه د دغو قبایلانو د مشکلاتو سمولو د پاره لارې سمې کړو سیلاب ماسود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
درنو اوریدونکو د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو له هغه روستو د مشال رادیو ستاینه کړې کله چې دوی د خبر خبرېدو په نتیجه کې پولیټیک نظامی د دوی غوښتنو ته غوږ کې خودو نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر پر رپورټ کې وو
د دتا خیل قبیله مشرانو د مشال ستاینه وکړه او وایي چې مشال تل د خلکو په خړ ډول نمائندګي کړي او اواز یې تر واکمنو غوږونو رسولې د یادې قبیله یو مشر خلیل خان وایي دوی د مشال ستاینه کړی چې په خبرې چارواکو را د عمل وخودلو خو د سره سره میرانشاه بازار ته نږدې د دوی کلی ډنګ شوی او میرانشاه بازار هم د دوی د خوښۍ بغیر جوړولې شي چې تل ورته لانجې معاملې پاتې کیږي
د مشال ریډیو ډیره شکریا ده کوي چې په وال احتجاج شوی مشال ریډیو ویډیو غوچا کړل او خبرې په ریډیو باندې نشر کړل پابند فوج او پولیټیکل ایجنټ خبره غو خوښتل چې موږ چونکې دغ د نه پمځکه قبضانو کو دې دې پوره هم ورکوي کچیر دا خبره داس رښتیاوي بالکل میر شکریا غه ده کوي ته خوښ غي خو دغه سره سره میر سره د پولیټیکل ایجنټ او د جرنل چې جرګا وشي میر و مانی ان شاء الله میر چې څنګه په احتجاج ور وتلی داس په شکریا باندې روزي چې میش تر دغه دې پیرامه او زارو کو یا د میش تر دې په وژغې لې جامیر دې په شریکه په خوښه باندې وی
حاجی سراج الدین وای میران شاه بازار جوړولو نوړاندې دې هر کس په خپل ځای او جایداد و دروي چې سبا هر کس خپل جایداد معلومي او د لپاره د انتظامیا د مشرانو جرګه وغواړي
بزرین ادا کوم چې ور خاطر فل میرل میر مشاد وا سره هیڅ په کلی مله بالکل زر تیر کلو نه نیوز وا ځو نن درې سره کینې نه کینې دا بالکل خاتم شول چې میر خپل مله کو نه غوري چې هر سړی خپل کې عادت مله په خپل ځای مله خپل ته غوړی چې پولیټیکل ایجنټ او شي پاور ځل سره ته او شي دې دا ملکیت دا می زیرا میر ته خپل ځای مله ابدی وګا اس لکه دا غا دې چې کین بزرین جوړوي
د یادونې دا چې میرانشاه بازار د عملیاتو وروسته په مکمل ډول ړنګ شوی چې اوس یې بیا په جوړولو باندې دولت لاس پورې کړی خو اطمانځای مشران او د تخیل قبیله چې د غلطه زیات مارکیټونه لري غوښتنه کړې چې میرانشاه بازار کې د خلکو نه د خپل مارکیټ دوکان او جایداد پوښتنه وکړل شي او بغیر د دوی د خوښې کا په نوي ډول جوړ کړي نو دوی با څنګه د یو بل سره پرې جوړ شي او د یو بل جایداد با سره ګډ شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیتو تاسو غوګي دروندو دکو د شبقدر ولس وای د بازار نه سلور اڑخونو ته د سوزولو د ګیس پایپ لاین نه د لګیدلی خو هغوی دغه سہولت نه محروم دي. دوی وای چې د ګیس د کنیکشن یا میټر لګول لپاره هغوی بیا بیا غوښتنی کړي خو لا هم چارواکو دغه غوښتنو ته سپام لرنه نه کړي. نور تفصیل د شانه مسترګزی پر رپورت کې ورو.
دوی وای چې د شوقدر بازار نه سلور اړخونو ته د ګیس پایپونه خواره شوی ولې هغوی دغه منسوبینه وستلی.
اکرام اسانځي جی د ګیس زم په کلی باندې تللی مټه تا صرف مرودو کې مشته زمګه کلی د مس کې دوه کلی کتو دی اسانځي د کې نشته مو ته ډېرې جرګې دغه کړې هو زمګه سو کوری.
خالد هاشمی د شوقدر بازار وسیدون کې دی وای چې په شوقدر کې د هغوی د کورونو سره په 15 غزه کې د ګیس پایپونه تیر شوی خو د ګیس ته سہولت د محرومتیا لوجي په متبادل انتظام خرڅونه هم سی رازی. او بلدا چې د خشاک اور په بازار کې هوا هم ګنده کوي
ځکه چې دا بازار ایریا ده او بازار ایریا کې چې کوم دی دا سہولت د دې متبادل بیا مشکل دی. اکثر چې کوم دی خلک بجلی ته کوشش کوي او بجلی بیا ګرانم ده او دونه بجلی هم نشته بل بیا خشاک لرګي پاتې شو په دې وړو وړو کورونو کې خشاک لرګي استعمالول تاسو ته پته ده ګران دیهات خو دینه چې مونږ پای کې سہولت نه فائدہ والو.
مشتاق احمد وای چې که هر کله د ګیس میټر ولګي دي نو د هغوی خرڅونه به ډیر کم شي او دا ساتي خرڅونه سیوا دی.
او نن سبا جگم دی نو شین لرګي تقریبا 140 روپے رکه 150 روپے باندې من دی نو زم یو من خشاک جگم دی دا اورزی نه کی یی جی سړی تنور چي دوټه م تنور شو دا سی کټوي شو دا شو دا شین شو یا جگم دی دا بل گیس شو کم چي دا غو والا دی فان گیس ته یا دا غری کړه دام تقریبا سلندر والا دام 150 روپے خو شاده سی کیلو راځي چې جمه شروع کیږي نو هغه جگم دی بیا غیبی کیم او نورم گرانی کیم دا 170 180 روپے ته ورسی.
بل خو دا سوی گیس ته محکمه 400 پوینه چې دا یاد سیمه د ولس لخوا درخواستونه راغلي خو د حکومت لخوا د نوې ګیس کنیکشن او یا میټر باندې پابندی ده او هر کله چې دغه پابندی ختم شوه نو بیا ممکنه ده چې دغه ولسته ګیس پایپونه ورکړي شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی دروندونکو په 1902 اویم کال د اکتوبر په 13 نیټه د هغه وخت حکومت د کراچۍ په لانډي سیمه کې په داود کاټن میل او د ګل احمد ټیکسټایل کارخانو کې د مزدورانو په روان سولیز احتجاج ډزې کړې وې چې په نتیجه کې په لسګونه زیات کسان وژل شوي وو خو تر دې دمه نه خو د هغوی شمیر چاته معلوم دی او نه هم دغه خلکو د وژنې په اړه هغوی کورنۍ یا رسنیو ته معلومات ورکړل شوي دي. نور تفصیل محمد عمران ډاکوي.
د هغه وخت د مزدورانو د غورځنګ د اطلاعاتو سکتر نذیر جان خان چې اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر دی د سترګو لیدلې حال بیانې وایي چې روژه به او دغه ډزې په داسې مهال شوی وي چې لا د سهار رڼا نه و لګېدلې. دوی چې کله مل ته راتلو هڅه وکړه نو په لار کې امنیتي چارواکو منع کړل او لا تر دې دمه دغه مړو پوره او حتمي شمېره هم نه ده ښودلې شوې.
د بوټو سیب دور ز پخپل د پښمنی په خپل دغه صدر چې وی بلای نو دغه سره په سیکل راووتم هغه څه چللې نو چې فردوس مل ته نږدې شو نو فورسز موږ مخې ته نه پرېښودو موږ چې واپس رالو بیا د نګریا مل ته نږدې شو دلته نه بیا هم واپس نو په دغه تلو راتلو کې په دې کې بیا رڼا شو چې رڼا شوه بیا د دیمنس کې هغه بجلی مجلی هم دی د منځه وړې وه.
د نذیر جان خان په وینا چې په دغه وجلو شو کې 80% پښتانه وو او د دې وروسته هم د مزدورانو د غورځنګ مشران د هغه وخت حکومت په جیلونو کې بند کړل او داسې د غورځنګ زور کینو. په کراچۍ ښار کې د مزدورانو خواریکه خود لپاره په عدالت کې کیسونه چلوونکي د قانوني چارو کارپوه سیړنکار منان باچا دغه پیښې په اړه وایي چې ځینې مړي خپلو خپلوانو وړي دي ولې داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې د هغه وخت چارواکو ځینې مړي غورځولې دي.
د ګیټ په ځای دغه د شاتر کارخانه دیوال چې دی هغه په بلډوزر باندې مات کو او په هغه ذریعه دوی چې دی په ټرکونو او په دغه کې د چنې نه راننه وتل او په هغه مزدوران چې هلته موجود و حتی مزدورانو ظاهر دا په احتجاج په درنه ناست وو هغوی ګولۍ وچلولې او بېشماره مزدوران چې دی په هغې کې شهیدان او زخمیان شو. شمېرې چې دی هغې وجه دا وه چې هغه د مختلفو علاقو خلکو په هغه وخت او د هغې نه پسته دومره افراتفري او دومره دغه وه چې هغه مړي بیا یو خو په سپاټ نه چالو چتول نه ور کړی دا غي مبارک مختلف افواغان دام دي چې ډیر لاشونه چې دی هغه ورساته میلاونه دی هغه چرته غورځولې دي
د کراچۍ د مزدور غورځنګ مشران وایي چې په خار کې د بدامنې د لړۍ خوریدو نه وړاندې به دوی هر کال دا ورځ مانځله خو اوس د عام ولس نه دا پیښه هیره شوې ده او که یو وړخته د دې پیښې د وژلو شو د حتمي شمیرې په اړه کومه څېړنه نه ده شوې نو بل وړخته د حکومت یا نورو ادارو لخوا په دې پیښه کې د وژلو شو مزدورانو وارثانو ته انصاف نه دی ورکړی شوی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال اړیدو تاسې غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یونی وباجا نجیب امیر نه د خبرونو لنډی زور
د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه د وژنې په تور یو تن نیولی دی د تحصیل کابل تانې یو پولیس والا رحمت علي پرون مشال لډیو ته ویل کابل ګالوت کې یو تن خپل ښځه د غیرت په نامه وژلې وه چې وروسته پولیسو د وژونکي د کورنۍ پر ضد کاروایي پیل کړه او تورن تن یې ونیو د بلوچستان د پبلک اکاؤنټس یا د ولسی محاسبه کمیټې مشر مجید خان سگزی ویلی په تیرو ولسو کلونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې له 1400 عربو څخه زیاتې روپۍ ورکه شوې دي مجید خان سگزی پرون د یوې غونډې وروسته مشال لډیو ته ویل په تعلیمي ادارو کې 40,000 استادان تنخواګانې اخلي خو دندې نه ترسره کوي افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون مشال لیډیو ته ویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ټلویز واکونو د کارستاین وکړه ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د اټلی له وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته د څرګندونه وکړه د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلی په شام کې د روسی کارویانو لوجې د دغه هیواد پر ضد بندیزونه لګول باید اوس هم د روپی ټولنې انتخاب وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اردوونکو د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې ونیزه خبرونه د مشال رادیووي مجله در تخبرو په لنډیز خبرونه کې به تاسو تازه ادبي او کلتوري رپورټونه باورئ د دې پروګرام کوربا نجیب امیر دی
د مشال رادیووي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزه خبرونه
مشال رډیوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دې اونۍ د تازه ادبي او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب امیر هرکلی کوم د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي
یو ناشر پاسویږي دا یو مؤلف نه پښتنه نه کوي دا کتاب دویم ځل نشري هغه مؤلف بیچاره دې خبر شي کده دویم ځل نشري باید مانه اجازه واخلي
سواد کې د 3000 کال په خوا لرغونی ودانې مندل شوي په بنو کې د غزل شپې ته سر ورخ کراکو باړه کې د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي
نصر کې زو رپورتاج ما لیکل دي او هیواد کې ما تاسو ته پته وسلور کال ز د هیواد اسلام آباد ایډیټروم
تر څنګه نور مطالب هم دراو راو را سره اوسه د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو نوموړی امریکایي شاعر سندرغاړی میوزیک جوړونکی او هنرمند دی باب ډیلن د مئی په 23 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 50 کلن دی نوموړی سو کتابونه هم لیکلي دي باب ډیلن د تیرو 300 راهیسي د موسیقي شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی راځي په دې اړه نو تفصیل د احمد تکل نوورو
د نوبل د ادبیاتو سګنې جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشره سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلان ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلان نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1941 کال کې وزیږید او په 1955 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلان یوه سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لارو سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کوتره لڅو سمندرونو باید واوړي څو وکولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خولیوالوزی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له څپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغه تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنې جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډنی صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 ملیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1901 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وایي لا هم خلک د کاپی رایټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رایټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وایي د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دې د اصلي څښتن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رایټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو ترنامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکی پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې. او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسیږي د یو مؤلف نه پښتنه نه کوي دغه کتاب دویم ځل نشرې. هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي که دا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې. که دا حقوق هغه ورکړي بیا سیده کني مجبور دی هغه نشر که هغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، که د موسیقي پروډکشن دی، که نورې برخې دی، مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چې دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوه، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنۍ یو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي درې نیم زره کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سناسه ته زرو کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندل شوی دی.
سو وی هاف د انډو-گریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضح شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاہی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. د هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
اند دات از د پیریود تو ویچ دیز وردینګ بای کرسوس روفوس ریفر تو.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازې بدلی شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار موندو کې دوه سره مون ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آباد و، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازاري کې درې نیم زره کال وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې اته نیم زره خلق اوسېدل، او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تاړي اهم شواهد ملاو شوی دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 میر ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوی. او دی کې مونږ ته یو مهمه سیکه هم ترلاسه شوی چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوی دي.
په سواد کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخې نښانې ښایي څو زره کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سټریپی وه د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغې باغزي باندې حکومت و، نو دا د هغې یو صوبه وه. نو چې کوم پاټري اوس چې کوم موجوده موږ ته ملاو شوې، نو دا هغې طرف ته اشاره کوي چې دا د هغې وخت پاټري وه.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وایي چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دی، او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم ملاوېدای شي.
پښتانه مترقي لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ولمانځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره دغه ناسته ګټوره وبلله، او د داسې نورو ښایسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې ته راغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدلی شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلي سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
صدا پختون هم فخر د خپل ځان به مرکړي، خدای مرغن ور ور لور کړې چې ساړې ترې جوړ شي.
ننې زما د لاسه ٹھنڈ وهلې زلفې پناز ویلې دې پریز دا بارونا تا کللې ندی
وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم، دخه مې وینې چې په دې اور کې سندره وایم. زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید يم، تر خاورو لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندره وایم. وفا موننګ د موږ په دې لار کې سرونه وار کړه، بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم.
لالا زما د بچو غم بخوری کنه رالم، زم پرې کوم دا از غم تار. ما احتجاج کړی دی او زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. د یوې پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی دی.
دا پروګرام محتمم شاعر او خبریال ګوهر وزیر د غونډې په اړه مشال تا وویل.
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام وخت ته کول دي، ځکه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغسې شاعران راغواړو چې هغه د ګډ د پښتونخوا نماینده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کوم چې موجوده حالات ته روان دي، د دغې نه خلک راویستل وي، یو هغه د رڼا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقي لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالی په طرف راوالي. د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی یم، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی بیان کوم. د دې ځای حالات هلته ولاړ شي، دا ټول ایریا چې کوم ده دا یو پروګرام لوجي دا ټول پښتونخوا دا شي نن سره رب ټول.
د خبرونه په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړه. قدم چې چیرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګي وهم او تل دی یادوم. گلشن کې که هم ګرځم مقصد می ته یې ته بورا د کړم مینی، گل په گل دی یادوم. پیغام لید د مینی د وفا اجر په خوب، په خیل کې هم د هورو او درشل دی یادوم. پیوند لکه میخ چې په سټک وهلې کیږي، هر زل تر پخوا ټینګ شي چې هر زل دی یادوم. تر اور بس وزون کې لوګې نه وی چالی دلې، په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل دی یادوم. وطن یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار دی یادوم او که کابل دی یادوم. په زین کې مې یو یو بهار ریدې شي گری وچاک، شهیدا چې په وینو سور مورچل دی یادوم. د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر، پسرلی لیونیا په غزل دی یادوم. قدم چې چرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل دی یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی. سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې، ستا په سیره کې الله څومره لوی کمال ایښی دی. ما وی کپڑق وهل سپوږمۍ لبام رابر شوله دا خو جوړتی چې خپل سر دې په دیوال ایښی دی زه هم دې خاورې تر اسمانه رسولی یم ما که په داو ورته خپل سر ایښی دی مال ایښی دی دا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي دا څوک بدبخت دی چې په لار کې یې دیوال ایښی دی لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم دا ده لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښی دی ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی د خیبر ایجنسی په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسی د لومړي کتابتون بهر لیکل شوی دی چې اوس به واکمنی د کتاب وي د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 106 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورځ تر بلا د غړو شمیره په زیاتېدو ده کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جمعات یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنې له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی
دا ډېر خوشحاله یو کې مونږ راځو ار څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسلې چې مسلې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېر مسلې به پہ دی او کتابونه ټوله مسله وه چې لیبرري جوړه شوه نو مونږ اوس هر کیسن کتاب و دی کې اخبارې شو سکول شو استعمالولی شو
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلی ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي
رحمت چې کوم دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرز کې هغه شهید شوی وو نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ وو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې شلو ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغلې او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ولته بیا سټډي کو کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامي کتابونه نور داسې زړه کتابونه ګورو تاریخ
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 100,000 کورنیو له باړې تحصیل کړي کړي وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوي دي
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي احمد شیبر له نور تفصیل سره
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلي افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله داده چې خلک دا فلم وګوري د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي خو کوم کسان چې له افغانستان عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته چیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي، ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړی وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړی وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو دهلیزونو او واټونو لشا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د څو متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. د فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي، له دې بریا سره به د آسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ یې خودونکې دي. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال رادیو همکار سراج ظهیر مرکه کړې ده.
قدرت اوس وې چې تاسو موجوده او چې دا کم ادبی تنظیم تاسو چلوې، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو سکه وې یو ځای کې غونډ کې راغونډېږي پاغه کې څه خبرې ترې کوي د ادب د ودې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره قدر ته لګوي.
سراج ظهیر صاحب دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرې نه باقی سره جاری هغه کیږي. اول بداو چې دا موږ چرته په یو کوارټر یو ملګری په کور کې بل ملګری کور کې اور نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د اکیډمی ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عرب صاحب نه هغه ته موږ وی نو اوس د اکیډمی په رائټر هاوس کې نو اردو د پاکستان نه نورو ژبو ځنې تنظیمونه هم هغې افتوار او څوک 15 ورځې زمونږ په میاشت کې یو اجلاسي د هرې میاشتې په لومبي ګل کې او هغه په تواتر سره اوسه پور روان وي. دې نه علاوه وخت په وخت مونږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي د هغې په درناوي کې د هغې په یاد کې دستوری کو، سیمینارونه کو، د کتابونو مخکتنه کو. دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې، داغه کتاب هغه کې چې کوم مقاله ویلې شو یا سونه غزل نظمونه هغه مو چاپ کړی دی خوشحال رحمان په نوم باندې، داغه مرتب زیمه. او بل کتاب چې لري نو کلندر مومن ژوند او فن، هغه کتاب چې هم مونږ یو پرو دغه دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې هغه چې رم چاپ کړی دی هغه مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشم بابر د فن، اشم بابر فن ژوند او فن، هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغه کې چې کوم مقاله ویلې شوی نو هغه هم چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلې لمن کې زما را کتاب شو بیدیا سپرلی شو اونو بلا کتابونه چې رینو هغه مونږه تقریبا د درزن نسیوا
اکثرا مونږ لیدلی په کراچۍ کې یا په یو ځای بل ځای کې نور څنګه کوم ادبی ملګری چې دي نو هغه چې کوم ټولنه کیږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کیږي، تنقیدی غونډې چې کیږي، تنقیدی نو دغه رودات چې دي تر رودادونو کتاب بیا چاپ کی، نو تاسو دې خپل غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی کنه؟ نه
هغه خو تاسو ما مخ کې وی کنه ټول مونږ لري لکه مارګلې لمن کې را پښتنو علي زلي جرین یو هغه کې دغه مقاله را او هغه کې رودادونو ور سرسدي. اوس زما دوباره دا خیال دی چې هم د مارګلې لمن کې را پښتنو علي زلي هغه مری دوباره چاپ کم او هغه سره نوی کم چې زمونږ رودادونی لیکلی دي نو با تنقیدی لکه واغه قوم لسور کولی شي نو نسل لسور هغه ور سره چیرین او اضافه کم ور سره چاپ کم.
د اقبال حسین افکار خبرې مو واوریدي. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډیر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واوري. د خدای په امان.
وطن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس